کې او یو خاصي غومات او توای دي ورسره غومات دي دا د وخت نو پیژنو هغه نو کتي دي له هغه یا په سنتینا مو باندې کوم غومات نه پیژنو نو کدی مې ورباني وکي تاسو قرض او شکل مخترا وسی او په لغو پرتو سیمو کې سمو ته دې مراد باندې ملوسکو په اختص کوڅو کې کومک لمریز سره کوم کومک کولای شي چې مخې سهرایي کار را وشي چې کوم غدی کلینیک یا ولادت مرکز ته ورسوي چې هغه بیا الته تداوي شي نو دا غږ دې څنګه زل
توخی صاحب ډیر زیاته مننه مهمه پوښتنه وی اتمن به جواب شي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
پوښتنه خو ډیر زړه پورې وی د میاشي پیژندل مان دا ډیر میاشي پیژني او په زمن کې د ملاریا غوماشې کتابونه دا سلی کی چې کچیر ته دا میاشه په صاحب باندې کینی او د زمکه سره 15 سال وخت درجه زاویه جوړه کی تاسو باید مشکوک شئ چې دا میاشه ده او دا میاشه د نورو حاکم میاشونو په پرتله باندې لږ غټ ده نو په دغه خاطر باندې کچیر ته تاسو په منطقه کې په دیو په هدلې چې دغه میاشه چې د منطقه ته راغله ده د نورو ادي میاشو په پرتله باندې فرق او مشکل لري نو خه خبره ده چې باید د اماغه صحی کلینیک او کارمندانو سره باید په تماس باندې شئ بل پختنه دا ده چې مریض سره سرنګ کولای شو کومه کوم وګورئ منګه تاسو د خبرونه په وګدو کې ویل کې چیرته د ناروغ کې د ملیریا نخې نه خانه راخاره شولې تبا لړزه او خوله کېدل د خولو لړزو او تب سره سره ازړه بدی کانګي نو پام دغه وخت کې باید کوټل اقدام وشي وخت باید ځای نه کی او ناروغ باید یو صحی کلینیک ته باید بوزي وینه باید ماینه شي او ډاکټر باید ورته لازم اهتمامات او اقدامات باید وکړي
من قیر صاحب عبدالحق پلیکا کې د پښتون اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو تاسو ته او تاسو ملمت سلامونه او زمانو قاری عبدالحق درات تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون په کار خایمه اگر شما مشکلی نیست دا کاملا تخوش هستم طبیعت ما روشن است وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه ما از زمانی که هوا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بیشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشته گذار کرده نمیتونم بیخی زیاد کاملا به گرمی دقت دوام آورده نمیتونم سر مثال زیاد درد میکنه وقتی که صبح از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشنه اصلا از جوانی است اشتای ما در نان نمی کشه کاملا دخیز ایج اصلا نان ما نمی خوریم سرد نمی کنیم البته در دکتر سیم محترم از سبایی که ما از خواب بلند میشیم تا به پیشنه ما کاملا گنس هستم اصلا به اموغال خود نمی فهم جانم درد میکنه سرم خیلی زیاد درد میکنه جلی همه چشمام خیلی زیاد درد میکنه دکتر سیم محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه تا با پیشینه پیشین کسی در نکسر حال می میشتایم برابر میشه کمی نام میکرم وقتی که باز در خانه می باشم تا زمانی که سلقین شد و شمال شد و افتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه باز ما میتونم گشته امیدوار هستم اگر در همین تکالیفی که مثلا اشاره کردم اگر با مرحله کلم رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان به شما ما میره مثلا بر ما مشوره بتین وقتی ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از زور میشی و به چهار تا دوای میده اکتفا کردن برای ما دوا ندادن و تکلیف من برش از دگه نشید تکلیف محترم اگوان مشوره اگر شما میتین یا خودم کدام دواخانه شخصی یا دولتی داشته باشین برای ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در مجرد جزای پروردگار شما اگر مداوا کنیم رو انشالله رحمان عجل دنیا و آخرت میشه دکتر سید محترم امیدوار هستم که سوال من از سرش اکبر واضحات کردیم دکتر سید تا که ما دوستم همیرا بشنیم
جناب قاری صاحب عبدالله حد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبره، چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا میشه. این فوتوفوبیا میگه، ترس و هراس از روشنی. دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی باریم پیدا میشه و یکگان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم، پیشین پس سر حال میشم. یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبره، چون بعض اوقات نمی خود التهابات سینوس ها که خودی کیسه های هوایی هستن این منتن میشه، یا فرانتل سینوسایتیس میگه در طبابت برشان، یا مگزیلری سینوسایتیس. گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبدالله جان، خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون. برالاوی اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سب داخله مشوره کو، انشالله این مشکلت حل میشه، قابل تشویش نیست. و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره.
بل اوریدون که تزو میربانی اوکای. سلام علیکم.
محترم نه در پیشار مریضی ده ما تو به در پیشار مریضی ده بیرو فر پتکیت که ما در پیشار مریضی سر نو بیر وریجی ده چه تو پیشار مریضی چه دو حکس ما فر دکتر سال چه تو جهت را کری وای
تو کلان محترمه.
محترم سلیش دز سلیش کلان نه سلیش سلیش کلان بگیم شه لایم
سوم را وزن لری
یار وزن تقریبا یو سر لف کلو دی
نام خداش خم چون ده فشار خپل یو جامع موضوع ده و پورا کافی وقت لري. یو پختنه چې تری ماو کړه هم عمر سلوي خونه پورته دی، وزن د حد زیات لوړ دی. خپل د وزن زیاتواله یا چاغواله د فشار لامل ګرځي. وای چې تاسو په ژوند کې لایف سټایل کې تغییر راوړئ، د ژوند په کړو کې دا رور باید که غوړ چې فشار کنټرول شي او زغ زیات لوړیږي، اولین اقدام و قدم باید دا وکړي چې مطلقا د غوړ او وریجو څخه باید پرهیز شي. کړایان او غوښې باید ونه خوري، د حد ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي. ثوابي روژې باید ونیسي، دوشنبه او پنجشنبه، او فرضي روژه په هم را روانه ده. حد اقل دا باید پشپک میاشتو که دلسو کیلو نزیاد وزن کم کی، سکه دا زر او زیاد او عجل وزن کم اول هم ناخوال مشکلات منسته روڑی. کلا چه دیخ پل وزن کم که او دا پاری سره سره باید مالگا کم کی، وار باید کم کی، دا سبزی و ترکاری سخه استفاده و کی، نو دا وقت پا تیرو دو سره باید فشار پل نرمال حالت تر او گرزی.
بله ډاکټر صاحب، ساتل نظر د ملاریا د مخنیوي لپاره د ناروغي د کنټرول لپاره آیا کوم واکسین هم شته کنه؟
د بدمرغه منګو تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دي دوامدار پایدار نه دي او مؤثر نه دي تمام شوی. خو وی دو کسان یا دو ډول کسان چې د خپل د بدمرغه او ناروغي حالت ته هغه کسان کولای شي چې د ملیریا په مقابل کې مقاومت وکي، یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وی دی په ملیریا باندې ناخته کیږي، خدام د بدمرغه مرزي حالتونه دی روغ کسان نه دي. خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب لا باندې تر اوسه پورې لاست راوړنی نشته دی.
بله، یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي د بدن نور غړیو ته څومره زیان رسی ملاریا؟
وګورئ که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه یې شروع کړو، سیربرل ملاریا دماغي ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور د لمنځه وړي، کوما حالت ته دی بوزي، د دماغ او د پړسوب لامل ګرځي او بل اخر امر نه منځره وړي. که چیرته موږ او تاسو د ملیریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وای چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځیدل شي، د اسیدوسیس تنفس په زغ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپل د ملیریا تاثیرات د شدید کمخونی لامل ګرځي. په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملیریا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي. که چیرته د ملیریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي په پښتورګو باندې ووایو د پښتورګو د عدم کفایۍ لامل ګرځېدلی شي. حتی شدیده ملیریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په آني ډول سره راکوزی، هایپوګلایسیمیا ورته وایي. ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم په شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لوړ اوبخۍ د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غوټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوه زانې وي، د دوی ماشوم ممکن په ملیریا باندې اخته شي. ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزنیت پیدا شي. او له بله پلوه د ملیریا د ناروغۍ ناخواله کیدای شي دا ملیریا په وجود کې پټه شي او د ډیر مودې دپاره پاتې شي، او کله کله راښکاره کیږي او بار بار دغسې مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس زندنی شکل وایي. نو دا په دې معنا باندې چې د ملیریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده، دا کولی شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي او د آینده حملو د پاره ځان مساعد کړي. یعنی په وجود کې ډېر زیات غړي کولی شي چې د ملیریا په وسه باندې اخته شي.
بله، ستاسې له نظره د ملیریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترینه تقویوي درملنه د ملیریا چې دا وایي چې تاسو کله یو مریض په ملیریا باندې اخته شو، نو ښه خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت یې ښه نه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعور یې خراب وي، د ناستې پاستې نه وغورځېږي، اشتهیې خرابه شي، د خوراک کولو توانۍ ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټنسیو کیر یونټ وایي، باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي. فشار باید معاینه شي، پلس ریټ یې باید ولیدل شي، د دې سره سره باید د دې وینه زر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه، د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي، په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توسع شي، د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي. د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي. د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کوما حالت کې د ملیریا له امله منځته سوی، یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض ته د بستر زخمونه پیدا نه شي. او که چیرته د دې سره سره موږ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نخواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتورګو عدم کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې موږ او تاسو اهتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې وو چې شدید شکل یې وو، خو که چیرته لکه څنګه چې موږ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملیریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتللی، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي. د هندوانو موسم راغلی، په کافي اندازه سره مایعات باید واخیستل شي. بل په زمین کې ښه خواړه باید وخوري. ولې زمونږ او ساسو د بد مرغ ځینې رواجونه دا دي چې یو کس ناروغ شو هر څه پیبند کي وچ ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت یې نور هم ضعیفېږي. په ملیریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډیره زیاته ده. په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډیره ولري. ښه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د اډوکو مغز تقویه چې تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، انشاءالله هیڅ وخت موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو. او که چیرته اخته شوي هم یو زر به انشاءالله الله پاک شفا راکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملیریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. د ازادي رادیو په دې نورې خبرونه مه هیروئ. د الله پامان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته با رادیو آزادی.